کابلکیده مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل پښتو خبرونه ته موږ فرې بازار هر کله کوم. په دې خبرونه کې افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وټلو پاړه د ولسمشر ډونالد ترامپ د تازه څرګندونو پاړه د افغان دولت او هم د طالبانو خبرګونونو در سره شریکو. نور راپورونه هم اوریدلای شئ. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. ولسمشر ډونالد ترامپ ټینګار کوي چې ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال تر پایه افغانستان وباسي. د هند صدر اعظم وایي هغه سوله چې افغانان یې ومني د هند لپاره هم د منلو وړ ده. او د ارمنستان ولسمشر په داسې حال کې چې له آذربایجان سره د دې هیواد جګړه روانه ده د ملي امنیت مشر له دندې لرې کړ. بشپړ خبرونه. ولسمشر ډونالد ترامپ ټینګار کوي چې ټول امریکایي سرتیري به د سګانی کال تر کریسمس پورې له افغانستان وباسي. ترامپ دا خبره پرون د اکتوبر په 8مه پر ټویټر په یو بیان کې لیکلې. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د دې تړون تر لاسلیک وروسته په 1400 میاشتو کې له افغانستانه ووځي. د ترامپ له ټویټ 2 ساعته مخکې د هغه د ملي امنیت سلاکار وویل امریکا به په افغانستان کې د راتلونکي کال په لومړیو کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړي. طالبانو د ولسمشر ترامپ د دې اعلان هرکلی کړی او په یو بیان کې دا کار د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې د عملي کولو په برخه کې مثبت ګام بللی. په بیان کې راغلی چې طالبان هم د موافقې ته ځان ژمن بولي. د هند صدر اعظم نارندرا مودی وایي هغه سوله چې افغانان یې ومني د هند لپاره هم د منلو وړ ده. ښاغلي مودی دا څرګندونې نن په نوې دلی کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره په کتنه کې وکړې. د ازادۍ راډیو خبریال له نوې دلی راپور راکوي چې د هند صدر اعظم د افغانستان د ملي مصالحې مشر ته ډاډ ورکړ چې هیواد په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات ملاتړ کوي. ښاغلي مودی ویلي که په افغانستان کې سوله ټینګه شي نو د تروریستي فعالیتونو مخه به هم ونیول شي. د تخار چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دې ولایت د مرکز طالقان ښار شاوخوا سیمې له طالبانو پاکې شوې دي. د تخار د امنیت قمندانې ویان عبدالخلیل اسیر وایي په دې عملیاتو کې چې د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز او د کورنیو چارو وزارت امنیتي معینې مشري کوي 30 تنو طالبانو ته مرګ ژوبله وختې او لسګونه کلي له طالبانو پاک شوي دي. په بلخ ولایت کې په یوه ترافیکي پیښه کې 4 کسان مړه شوي. د بلخ د ترافیکو پولیس وایي په دې پیښه کې چې نن سهار په خلم ولسوالۍ کې د کابل مزار شریف پر لویه لاره وشوه 2 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د بلخ د امنیت قمندانۍ ویاند وایي د پیښې ټول قربانیان د هغه سراچه موټر سپرلی وي چې د چټک سرعت له کبله له یوه ټریلر او یوه زرنج سره ټکر شو. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمنه سیمه ناګورنا قرهباخ کې وضعیت نن لا هم ترنګلی و. په دې سیمه کې پرون د دواړو خواوو ترمنځ درنې نښتې وشوې. دا په داسې حال کې ده چې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوروبند لپاره هڅې چټکې شوې دي. د ارمنستان دفاع وزارت وایي د ناګورنا قرهباخ ارمني ټبره ځواکونو چې ایروان یې ملاتړ کوي نن سهار وختي پر سیمه د آذري ځواکونو برید په شاو تمباو. د آذربایجان لوري تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ناګورنا قرهباخ د آذربایجان په قلمرو کې دننه پرته سیمه ده چې اکثریت وګړي ارمني ټبرې دي. د دې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجه د 1990 او بخې د 1991 کال په پای کې د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته پیل شوه. د یو بل خبر له مخې د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکیسیان د دې هیواد د ملي امنیت د خدماتو د ادارې مشر له دندې لرې کړ. دا پریکړه داسې مهال کېږي چې په ناګورنا قرهباخ کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ جګړه لا هم پای ته نه ده رسیدلې. ولسمشر سرکیسیان د ملي امنیت د ادارې د مشر ارګیشتي کیارامیان د لرې کېدو په فرمان کې چې نن د اکتوبر په 8مه یې لاسلیک کړ ویلي چې دا پریکړه د صدراعظم نیکول پاشینیان د غوښتنې په اساس شوې ده. خو د دې پریکړې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. نړیوال بانک وایي د اروپا او منځنۍ اسیا هغه هیوادونه چې اقتصادونه یې د ودې په حال کې دي له 2008 کال راهیسې له خپل تر ټولو سخت اقتصادي بحران سره د مخامخ کېدو په حال کې دي. د پیسو نړیوال صندوق چې مرکز یې په واشنگټن ډي سي کې دی د دې سیمې په اړه په خپل نوي راپور کې چې پرون د اکتوبر په 8 خپور شو اټکل کوي چې د دې هیوادونو اقتصاد به په 2021 کال کې په سلو کې له 1.1 نیولې تر 3.3 پورې پرمختګ نه مخکې سکل په سلو کې تر 4.4 پورې سقوط وکړي. د اروپا او منځنۍ آسیا د سیمو لپاره د نړیوال بانک مرستیال مشرې انا بیر دی په یو بیان کې ویلي چې په روانو حساسو شرایطو کې د اروپا او منځنۍ آسیا هیوادونه باید له روان بحران وروسته حالت ته وګوري او له کرونا وایرس وروسته دوامدارې ژغورنې ته چمتو اوسي. او د امریکا پر روانو انتخاباتو کې د مرستیال ولسمشرۍ لپاره د دواړو ګوندونو کاندیدانو تیره شپه په خپله مناظره کې تر ډیره نرمې خبرې وکړې. په دې مناظره کې چې د کورونا له وبا نیولې تر روغتیایي خدماتو، اقتصاد او بهرنۍ پالیسۍ پورې بیلابیل مسایل مطرح شول، د جمهوری پال کاندید مایک پنس او د ډیموکراتانو کاندید کاملا هریس له هغو ترخو خبرو ډډه وکړه چې تیره اونۍ د ولسمشرۍ د کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او جو بایډن په مظاهره کې وشوې.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. د امریکا د ولسمشر لخوا په راتلونکو شاوخوا دو میاشتو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو ژمنې په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا غبرګون
طبعا پر وضعیت په اغیز ولري، خو همدغه نه لکه څومره چې خلک فکر کوي، ځکه اوس هم د ولس او هیواد امنیت یوازې امنیتي ځواکونو ته ورپرغاړه ده.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې پر روان بهیر خبرې کوي. جزئیات یې په همدې خبرونه کې راسره اوریدلی سي. یو لس کلن افغان ماشوم صبغت الله په نړیواله کچه د ریاضي سیالۍ وګټله. دی وایي
ډیر خوشاله سم چې د افغانستان بیرغ مې د څلوېښتو هیوادونو ترمنځ کمبودیا هیواد کې پورته کړ.
د بی وزلو د شمیر زیاتېدو په اړه د نړیوال بانک اندېښنه هم اوریدلی سي. د نورو راپورونو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ازادي راډیو او یونیسف کټ پروګرام دی او بلې کور کلی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ چې تر ژمي د مخه باید ټول امریکایي سرتیري له افغانستان ووځي. کابل د ډونالډ ټرمپ د پریکړې د اندېښنې وړ ونه بلله، خو ویل چې پر وضعیت به یې اغېز نه وي. طالبان وویل چې د فبروري د 9 نیټې د سولې پریکړو ته به له دې اعلان سره یو ګام ورلنډ سو. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې ورو.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی غواړي چې ټول امریکایي ځواکونه تر کرسمس پورې له افغانستان ووباسي. تر کرسمس پورې نږدې 2.5 میاشتې پاتې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دې اعلان په غبرګون کې ویلي دي چې دا د اندېښنې وړ خبره نه ده. د امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ
طبعا پر وضعیت په اغیز ولري، خو همدغه نه لکه څومره چې خلک فکر کوي، ځکه اوس هم ټوله جګړه د ولس او هیواد امنیت یوازې امنیتي ځواکونو ته ورپرغاړه ده.
طالبانو بیا په یوه اعلامیه کې د ولسمشر ټرمپ د اعلان هرکلی وکړ او دای د فبروري د 9 د سولې د هوکړې د پلي کېدو په لاره کې یو مثبت ګام وباله. په دې اعلامیه کې دا هم ویل شوي دي چې طالبان له امریکا سره د توافقنامې پریکړو ته ژمن دي. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر لیکلی دي تر کرسمس پورې باید په افغانستان کې زموږ پاتې لږ شمېر زړور نارینه او ښځینه سرتیري په کور شي. دا ټویټ څو ساعته وروسته تر دې خپور شو چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وویل د امریکا متحده ایالاتونه به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر د راتلونکي کال په لومړیو کې 2500 ته راکم کړي. واشنگتن تر دې مخکې ویلي وو چې راتلونکي میاشت به د خپلو پوځیانو شمیر په افغانستان کې 4000 ته کموي. د ټرمپ د پوځیانو د ایستلو اعلان د امریکا د ولسمشرۍ تر ټاکنو 4 اونۍ مخکې خپور شوی او دی غواړي چې د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو ژمنه پر ځای کړي چې بې انجامه جګړې به پای ته رسوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار شاغلی اوبراین په لاس ویګاس کې په نویډا پوهنتون کې د ټرمپ تر ټویټ مخکې پرون وویل کله چې ټرمپ ولسمشر شو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 1000 زیات و. واشنگتن له طالبانو سره د سولې د تړون تر ژمنو مخکې ګامونه اخلي. د دې سربیره چې د مذاکراتو پیل ځنډیدلی دی. د دې تړون له مخې بهرني ځواکونه باید د 2021 کال تر می میاشتې پورې له افغانستان ووځي. د سولې په خبرو کې د افغان چارواکو همداراز د لویدیځ ډیپلوماتانو لپاره چې په قطر کې د سولې د خبرو اسانتیاوې برابرې کړې دي اوربند تر هر څه مهم دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار شغل اوبراین وویل دا د افغانانو دنده ده چې بې هوکړې ته ورسیږي او د سولې تړون وکړي، خو داسې ښکاري چې په دې برخه کې پرمختګ ورو دی او پرمختګ به اسانه نه وي. موږ فکر کوو چې دا ضروري کام دی او موږ فکر کوو چې امریکایان دې ته اړتیا لري چې خپل ټاټوبي ته ستانه شي.
همدا موضوع مې وړاندې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر یاسر احمدزي سره مطرح کړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د امریکا ولسمشر په دې حساس وخت کې ولې داسې بس راپورته کوي او دا ژمنه کوي چې خپل سرتیري به تر کرسمس پورې له افغانستان څخه باسي. حال دا چې وړاندې د دې بهیر لپاره یوه بېله نیټه ټاکل شوې وه. ښاغلی احمدزي وویل
متاسفانه چې همداسې چې د نړۍ په نورو برخو کې ده، په امریکا کې هم اوس د امریکې ارزښتونه او دوه تعریف ځان ته اخیستي دي. نو یو هغه تعریف دی چې ښاغلی ترامپ یې د دغو ارزښتونو نه لري، او یو هغه تعریف دی چې خپله د امریکې له نظام سره، د امریکې له خلکو سره دی چې هغه د امریکې منافع غواړي. نو د هغه منافعو په اساس کله شو چې ترامپ یې غواړي. ترامپ دغه وعده په تېرو انتخاباتو کې کړې وه کله چې دی ولسمشر شي چې دغه کار به ترسره کوي، خو د دې کار تر اوسه حداقل 30% نه دی تکمیل کړی. اما یو ځلی باندې چې اوس دی غواړي چې دغه صفر ته ورسوي، هغه هم تر کرسمسه پورې. دا ټول هغه څه دي چې د یو انتخاباتي شعار نه اضافه بل څه نشته. دی هر څه کوشش غواړي وکړي چې حداقل خپل ملاتړ ترلاسه کړي له ولس څخه، تر څو د ته بیا رایه ورکړي. یعنې دا هیڅ امکان نه لري چې دغسې یو موضوع وشي چې دغه اساس کرشمه د صفر ته ورسېږي، ځکه دلته امریکا خپل ارزښتونو ته ګوري، اوږدمهاله ستراتیژۍ ته ګوري، او ډېر هغه مسایل چې امریکا یې غواړي د افغانستان په اړه ولري، هغه به وروسته له هغه تصمیمونه چې د طالبانو سره سوله وشي، آیا دغه توافق پانه چې طالبانو سره کېږي دا به هو به هو همسې عملي شي چې د کاغذ پر مخ ده کنه؟ مخکې هم دې ته اشاره سوي دي چې دوی به بیا خپل تصمیم هغه وخت ونیسي چې که چېرته طالبان په هغه شکل چې دوی ویلي ول عملي کوي، او مخکې بیا دوی د کامل نفاکرو د ټول وتلو لپاره به بیا تصمیم نیسي.
بله احمدزی صاحب، ما هم دقیقا غوښتل چې همدا پوښتنه وکړم چې دا څومره د امریکا له انتخاباتو سره تړاو لري. اوس چې ولسمشر ټرمپ دا خبره کړې ده چې باندې دوی میاشتې کرسمس ته پاته دي، شاوخوا دوی میاشتې وخت که په نظر کې ونیسو، له لوجستیکي پلوه څومره ممکنه ده که چېرې دا کار دوی وغواړي دا کار وسي؟
یو خو هغه څه وتل دي چې په لوجستیکي لحاظ له هغه څه سره چې دوی راغلي و بېرته ووځي، دا حداقل یو کال هم ورته کم دي. که چېرته بیا داسې هم وکړي چې مثلا پخوا یې چې وکړه چې دا یو غټه جفا وه د افغانستان سره چې اکثره مسایل، اکثره وسایط دا شیان پاکستان ته وسپارل، سره له دې چې دلته افغان اردو پوره اړتیا لري دغه موضوعاتو ته، خو د لوجستیکي پلوه دا کاملا ناممکنه ده، ځکه امریکا په زرګونه کیلومتره د افغانستان څخه لرې دی، او موږ یو مستقیم داسې د اوبو لاره هم نه لرو چې حداقل دوی د خپل کشتیو کې بار کړي او هر څه ویسي. تنه د ساکرو موضوع نه ده، دلته د دوو وسایلو وسایط دي، دا اصلا ناممکنه ده. فقط همدغه دی چې د خلکو از خان فریبي ده، او فقط غواړي په دې موضوع د یو لاسته راوړنې په شکل وښي امریکایانو ته چې مؤسسه وعده کړې وه هغه مې ترسره کړه. حال دا چې امریکایان هم دا پوښتنه ترېنه کولی شي چې په جریان د دغه څو کلو کې چې ته ولسمشر وې، ولې دې موضوعاتو ته دې پام نه کوو چې اوس په دې څو ورځو کې غواړي؟ دا اصلا ناممکنه ده، بې معنا خبرې دي او اصلا امکان نه لري.
بله احمد صاحب، په داسې حساس وخت کې چې دا ډول څرګندونې کېږي، له سیاسي او نظامي پلوه څه عواقب لرلی شي؟ یعنې حالات او شرایط ډېر نازک دي په افغانستان کې، دلته د سولې خبرې روانې دي، هلته په امریکا کې د انتخاباتو موضوع ده، څومره د سیاسي او نظامي پلوه عواقب لرلی شي؟
عواقب یې واقعا وخیم دي، خصوصا د افغانستان دغه متزلزل حالت ته. دلته تاسو وګورئ د نړۍ غوښتنه همدغه ده، د ټولو مختلفو هېوادونو، د اروپایي اتحادیې، د افغانستان د خلکو، د افغانستان حکومت او نورو ټولو، چې انحطاف پذیري دی باید د دواړو ډلو ترمنځ پیدا شي، یو بل ته د ځینو موضوعاتو څخه تیر شي، تر څو دغه د سولې خبرې اترې یو نتیجې ته ورسېږي. خو داسې څرګندونې په دې معنا دي چې خپله د امریکا شتون دلته یو قوت دی، یو زور دی، هم افغان حکومت نه متاثر دی، هم د طالبانو تحریک. نو په داسې یو حالت کې که چېرته یو څو کوشش دوی هم دي، زه فکر نه کوم چې دغه انحطاف پذیرۍ لور ته بیا حداقل یو ګام هم واخلي، خصوصا د طالبانو ټولګه. نو په دغه خاطر هم د دغسې مسایلو څرګندولو یادول په دغسې اساس شرایطو کې ډېر ستونزې راځېږوي او چې بیا به یې راټولول ګران وي.
ډېر زیاته مننه کوم د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زیو.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
زموږ غلازه دی رادیو اوري دوستانو، زموږ په خبرونه کې نور راپور نه همسته د افغانستان د سولې اړوند. په هند کې موږ کوشش کوو چې له خپل همکار سره اړیکه ونیسو چې له هندي چارواکو سره د افغانستان د ملي مصالحې د مشر عبدالله د لیدو یا د لیدنې کتنې د موضوع جزئیات را سره شریکي را سره اوسېږي. خو مخکې تر دې چې هغه موضوع ته ورسو، یو بل راپور راخلو. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي چې د ناګورنو قرباغ په جګړه کې له آذربایجان سره هر ډول انساني او مالی مرستې ته چمتو دي. دغه حزب اجرایه شورا غړي هغه ادعا رد کړه چې ګواکې د ناګورنو قرباغ تازه پیل شوې جګړې ته یې جنګیالي استولې دي. په دې اړه نور جزئیات به له کابل څخه زموږ همکار رحمت الله افغان په راپور کې وورو.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د ناګورنو قرباغ په جګړه کې یو ځل بیا د آذربایجان ملاتړ وکړ، خو هغه راپورونه یې رد کړل چې ګواکې دې جګړې ته جنګیالي استوي. د حزب اسلامي اجرایي شورا غړي امین کریم د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کورنه وغوښتل شي چمتو دي چې له آذربایجان سره مالی او انساني مرستې وکړي.
افغانستان ملت او دولت همداشان حزب اسلامي د نړیوالو قوانینو د ملاتړ په چوکاټ کې له آذربایجان ملاتړ کوي، خو لږ تر لږه تر اوسه آذربایجان ته د انساني قوې د لیږد خبره نه ده مطرح شوې. کرانه وغوښتل شي نه یوازې موږ، بلکې ټول ملت د آذربایجان له برحق او مشروع غوښتنې نه هر ډول فداکارۍ او مرستې ته چمتو یو.
د ګلبدین حکمتیار وسلوال په نویمه لسیزه کې هم د آذربایجان په پلوۍ په ناګورنو قرباغ سیمه کې جنګېدلي، او ښاغلي حکمتیار په خپله تېره اونۍ دغه خاطره په ویاړ یاد کړه. د قرباغ د جلا غوښتونکي وسلوالې ډلې بیان د ارمنستان عامه راډیو ته ویلي دي چې د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار سره توافق ته رسېدلی څو د ناګورنو قرباغ جګړې ته یو ځل بیا جنګیالي واستوي. له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم د افغانستان جمهوري ریاست او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د ناګورنو قرباغ په لانجمنه سیمه د سپتامبر له 28مې راهیسې جګړې پیل شوې چې تر دې دمه پکې لږ تر لږه د 300 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. باور دی چې ښایي اصلي تلفات له رسمي شمېرو زیات وي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د ناګورنو قرباغ په لانجمنه سیمه په 1994 میلادي کال کې هم جګړه سوې وه چې شاوخوا 1500 کسان پکې وژل سوي وو. کابل اوس هم په رسمي ډول په اوسنۍ لانجه کې د باکو ملاتړ کړی چې له امله یې ارمنستان د اعتراض په ډول په سیمه کې د نړیوالې څارونکې ډلې له غړیتوبه د افغانستان د ایستلو غوښتنه وکړه. ناګورنو قرباغ چې وګړي یې ارمنیان دي، د پخواني شوروي پر مهال د آذربایجان برخه وه، او د شوروي تر ماتېدو وروسته یې دواړو نویو خپلواکو شویو هیوادونو پر ملکیت جګړه پیل کړې.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ.
د افغانستان پر پرونو باندې تمکیجو. افغان ماشوم صبغة الله په نړیواله کچه د ریاضي سیالي وګټله. یوولس کلن صبغة الله چې اصل د هلمند ولایت دی، په کمبودیا هیواد کې د څلوېښتو هیوادونو د نږدې 4000 زده کوونکو ترمنځ تر ټولو چټک په 8 دقیقو کې 200 د ریاضي پوښتنې حل کړې دي. د صبغة الله پلار محمد ضیا حیدري له ټولو افغانانو غواړي چې د خپلو ماشومانو زده کړو برخې ته ځانګړې پاملرنه وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوې نادر په راپور کې.
یو ولس کلن صبغت الله حیدری هغه څوک چې د ځان او خپل هیواد لپاره لوړې هیلې لري. صبغت الله حیدری څه موده وړاندې د کمبودیا هیواد کې د ریاضي سیالیو کې ګډون وکړ او پایله کې یې یادو سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړ. د صبغت الله په وینا په یادو سیالیو کې د 8 دقیقو په ترڅ کې 200 پوښتنې ځواب کړي، هغه څه چې د نورو زده کوونکو پر وړاندې یې د ذکاوت ښکاره کړ. صبغت الله حیدری ازادي راډیو ته وویل د خپلې دې اتلولۍ لپاره ډېر خوښ دی او راتلونکي کې غواړي چې د یو تکړه ډاکټر تر څنګ د هیواد جمهور رئیس شي.
ډېر خوشحاله سم چې د افغانستان بیرغ مې د 30 هیوادونو ترمنځ کمبودیا هیواد کې پورته کړ. زه غواړم د زړه ډاکټر سم، ځکه چې دلته د زړه ښه ډاکټران نشته او د درملنې لپاره بهر ته ځي. بیا که اوسول غواړم ولسمشر هم سم.
د کمبودیا هیواد د ریاضي دی نړیوالې سیالۍ کې له 30 هیوادونو نږدې 4000 زده کوونکو ګډون کړی و. صبغت الله حیدری د ریاضیاتو برخه کې د نړیوالې اتلولۍ ترلاسه کولو وړاندې په ملي کچه هم د ریاضیاتو ډګر ګټلی و. صبغت هرات ولایت کې د افغان ترک ابتدایه ښوونځي کې زده کوونکی او د هلمند ولایت اصلي اوسیدونکی دی. د صبغت الله حیدری پلار محمد ضیا حیدری له خپلو ماشومانو لري په هلمند ولایت کې د فلزکاري دنده لري او له همدې لارې هڅه کوي چې د خپلو 4 زامنو د لومړنیو زده کړو لګښت برابر کړي. ښاغلی حیدری وایي افغانان نه باید په بې ځایه شیانو کې سیالۍ وکړي، بلکې خپلو ماشومانو ته د زده کړو له لارې د پرمختګ اگلار ور په ګوته کړی.
دا افتخار خو یوازې ما افتخار نه دی، د ټول افغانان زموږ د ټول لپاره یو لوی افتخار دی، یو لوی دستور دی. الحمدلله چې دې ګټلی دی او زه ارزو لرم د ټول افغانانو سره چې خپل په اولادو باندې ډېر تعلیم وکړي، ځکه چې الحمدلله اکثر فامیلونه شته چې امکانات یعنی تر موږ د سل برابر امکانات ډېر لري. ما خپل د بچیانو په تعلیم په خاطر ډېر توجه نه کوي.
د افغانستان خواله رسنیو کې هم د نورو تودو مسایلو ترڅنګ د صبغت الله نوم د عامو خلکو ترڅنګ د چارواکو لولوري لاس په لاس کیږي. صبغت الله حیدری کمبودیا هیواد کې د امریکا، سعودي عربستان، عربي متحده امارات او هند په ګډون د 30 هیوادونو زده کوونکو ته ماته ورکړې ده.
دوستانو مخکې تر دې چې د افغانستان د سولې اړوند نور بل راپور ته ورسو، یو نړیواله موضوع اخلو. نړیوال بانک په نړۍ کې د سختو بې وزلو د شمیر زیاتېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړې. په داسې حال کې چې د کورونا وبا د نړۍ اقتصادي وضعیت تر حد زیات تر فشار لاندې راوستی دی، داسې عوامل هم شته چې د لوږې د مخنیوي د هڅو د لارې خنډ ګرځي. احمد شیبر نور تفصیل راکوي.
نړیوال بانک وایي چې له 2 لسیزو په دې خوا به 6 کال په نړۍ کې بې وزلي زیاته شي. دغه بانک د چهارشنبې پورې څرګنده کړه چې د کورونا له خپرېدو سره یو شمېر نور شیان لکه د جګړو اعدامې او د هوا بدلون یو ځای شوي دي چې مخکې یې لا د لوږې د مخنیوي چارې ورو کړې وې. د نړیوال بانک له وړاندوینې سره سم پر 115 میلیونه سخته بې وزلو به 80 میلیونه نور ورزیات شي او د اقتصادي ستونزو له امله به تر 2020 کال پورې د ټولو شمېر نږدې 150 میلیونو ته ورسی شي. هغه کسان چې د ورځې تر 1.9 ډالرو چې نن سبا نږدې 145 افغانۍ کېږي کم لګښت لري، دوی د سخت فقر په کټګوري کې راځي. د فقر او د هوساینې د شراکت راپور په هرو 2 کلونو کې یو ځل خپریږي. د دې راپور له مخې د بې وزلي کچه به روان کال له 9.1 تر 9.4% پورې په نړۍ کې ورسیږي. په دې ډول به نړۍ د 2010 کال د سختې لوږې کچې ته چې 9.2 ته رسېده ستنه شي. که چېرته د کورونا وبا نوی خپره شوې نو تمه وه چې 6 کال په نړۍ کې د سختې بې وزلۍ کچه 1.9 ته راټیټه شي. د راپور له مخې په هغو هیوادو کې به د سختو بې وزلو شمېر زیات شي چې اوس هم پکې خوار خلک ډېر دي. په راپور کې دا وړاندوینه شوې ده چې په یو شمېر هغو هیوادو کې چې متوسط عواید لري د پام وړ خلک به د سخت فقر تر کرښې لاندې کچې ته ټیټ شي. نړیوال بانک وایي د جګړو له فشارونو او د اقلیم له بدلون سره چې کورونا وبا یو ځای شوې ده، که شر او بنسټیز اقدامات ونه شي تر 2030 کال پورې به د لوږې مخه ونه نیول شي او تر هغه وخت پورې به په نړۍ کې په نسبتا عادي حالت کې بیا هم 1% خلک د سخت فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوري. اوس په ورسو وبرو چې د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې له ټولو هیوادونو غواړي چې خپل رقابتونه او سیالۍ پریږدي او د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري وکړي. ښاغلی عبدالله چې د هند په سفر وتلی دی، هلته له هندي چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې دي. له ښاغلی عبدالله سره په دې سفر کې زموږ همکاره فیروزه عزیزی هم لاده او هغه راسره اوس د خبرو جزئیات راسره شریکوي. فیروزه، خبرونه ته ستړي مسې که ته راته وایې چې ښاغلی عبدالله له هندي چارواکو کومو هندي چارواکو سره وکتل او د افغانستان د سولې په اړه نور څه وویل؟
مننه. بله، د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله څو دقیقې وړاندې هم وینا درلودله د هند د تحلیلي او دفاعي مطالعاتو په انسټیټیوټ کې. ښاغلی عبدالله تازه دا وویل چې موږ له ټولو هیوادونو غواړو چې په افغانستان کې د خپل رقابتونه پریږدي او د افغان سولې اړوند ورسره همکاري وکوي. ښاغلی عبدالله زیاته کړله چې دا مهال که څه هم د سولې په برخه کې هم په کور دننه او هم بهر هڅې روانې دي، مګر بیا هم په افغانستان کې تاوتریخوالی اوشته رسېدلی. هر ورځ زیات خلک ټپیان کېږي، ملکي خلک وژل کېږي. غوښتنه یې وکړه له ټولو هغو هېوادونو چې د افغانستان سره په همسایتوب کې دي یا ګاونډیان دي، غوښتنه وکړه چې باید په دې برخه کې ورسره همکاري وکوي. ښاغلی عبدالله تر دې مخکې لغرمې مخکې نن د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وکتل. نریندرا مودي هم ژمنه وکړه په دې کاتو کې چې له دوی سره البته په سوله کې همکاري کوي، هغه سوله چې د افغانانو د خوښي وړ وي او افغانان ترې حمایت کوي، له هغې سولې هند هم حمایت کوي، هم ملاتړ کوي. ټاکل شوې ده له دغه اوسني لیدکاته وروسته البته د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر سره وګوري او له هغه وروسته دا سفر پای ته رسیږي. کلیبا جانی،
ډېر زیاته مننه کوم فیروزه عزیزی. ولا نوې ډیلی څخه د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله د سفر جزئیات راسره شریکول. خبرونه مو ادامه لري.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیا هم یو نړیوال موضوع اخلو. په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس مثبت پیښې په بیساري توګه زیاتې شوې دي چې دغه وایرس بیا چټک خپرېدو ته اندېښنې زیاتې کړي. چک جمهوریت، جرمني او رومانیا په یو ورځ په زرګونو نوې پیښې د ریکارډ تر ساتې پورې ثبت کړي دي. نور تفصیل نور یاس نوري راکوي.
د چک جمهوریت په یو ورځ کې د کورونا 5315 او جرمني له 4850 زیات مثبت پیښې ثبت کړي. د دواړو هیوادونو روغتیایي چارواکو د کورونا د نوي مثبتو پیښو خبر پرون داسې مهال ورکړ چې یو شمیر اروپایي هیوادونه د دغه وایرس بیا چټک خپرېدو ته اندېښمن دي. په چک جمهوریت کې دا په یوه ورځ کې د کورونا د ثبت شویو مثبتو پیښو یو نوی ریکارډ دی. تر دې یوه ورځ مخکې د 4450 پیښو ریکارډ ټینګ شوی و. په دغه هیواد کې چې نفوس یې 10,000,000 دی، د نفوسو په تناسب د کورونا وایرس پیښې په تیرو دوو اونیو کې په بېساري توګه زیاتې شوې دي. دغه وضعیت ته په پام چارواکو په دې هیواد کې له تېرې دوشنبې راهیسې د دوو اونیو په مخه بیړنی حالت اعلان کړی دی. د ثانوي دورې ښوونځي تړل شوي، د یخونو دننه تر لسو او د باندې له شلو زیات کسان نشي راټولېدلی. په چک جمهوریت کې تر پرون پورې د کورونا وایرس له امله د مړو شوو شمېر 899 ته رسېدلی و. جرمني چې د سیشن بی په ورځې د کورونا 2828 مثبتې پیښې ثبت کړې وي، خبرداری ورکړ چې هیواد ښایي پر کورونا کنټرول له لاسه ورکړي. په جرمني کې د مړو شوو شمېر 9501 ته رسېدلی دی. ایتالیا چې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات کړي چې دغه وایرس له کنټروله ونوځي، له پرون راهیسې د باندې د ماسک اغوستل اجباري کړي او سرغړوونکي ته د تر 0 یورو پورې نغدي جریمه ټاکلې ده. دغه هیواد چې د روان کال په پیل کې په اروپا کې کورونا تر ټولو زیات ځپلی و، د اګست له میاشتې راهیسې پکې د کورونا مثبتې پیښې په تدریجي ډول په زیاتېدو دي. ایتالیا پرون چهارشنبه د کورونا د 3,689 مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. دا د اپریل د میاشتې راهیسې چې په دې هیواد کې د کورونا پیښې اوج ته رسېدلې وي، په یوه ورځ کې د کورونا تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې دي چې ثبتېږي. په ایتالیا کې د کووید 19 پر ناروغي د مړو شو کسانو شمیر 16,100 ته رسیدلی. د ایتالیا حکومت هم په هیواد کې اضطراری حالت د راتلونکي کال د جنوري تر 1 پورې غځولی دی. رومانیا چې د کورونا وایروس پیښې پکې په زیاتېدو دي، پرون په یوه ورځ کې د 2,915 د پیښو په ثبتولو سره نوی ریکارډ ټینګ کړ. دغه وضعیت چارواکي دې ته اړ کړ چې په پلازمینه بوداپست کې چې ډېرې نوې پیښې ثبت شوي، یو ځل بیا د خونو دننه رستورانتونه، تیاتر، سینماګانې، قمارخانې او د نڅا ځایونه بند کړي. په رومانیا کې چې نفوس تقریبا 6 میلیونه دی، د کورونا 122,500 او د مړینو 5,203 پیښې ثبت شوي دي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله زموږ خبرونه مو را سره واوریدلې. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 8 بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د FM پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صافه وزه اوریدلې سي. او کچېری غوړي چې زموږ خبرونه د انټرنیټ لالارې هم واوري، کله انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی شي د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورسي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. هلته زموږ راپورونه تکرار او هم په ژوند بنا اوریدلای سي. اوس په کابل کې 4:10 دی. یو ځل بیا د احمد تکل څخه د مهمو خبرونو سره چکی اورو.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کوي چې ټول امریکایي سرتیري به د صدګنی کال تر کریسمس پورې له افغانستان وباسي. طالبانو د دې اعلان هرکلی کړی او په یو بیان کې ادا کړ د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې د عملي کولو په برخه کې مثبت ګام بللی. د هند صدر اعظم نارندر مودی وای هغه سوله چې افغانان یې ومني د هند لپاره هم د منلو وړ ده. ښاغلي مودی دا څرګندونې نن په نوې ډیلي کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره په کتنه کې وکړې. په بلخ ولایت کې په یوه ترافیکي پیښه کې 4 کسان مړه شوي دي. د بلخ ترافیک پولیس وایي په دې پیښه کې چې نن سهار په خول مولسوالۍ کې د کابل مزار شریف پر لویه لاره وشوه، دوه نور کسان هم ټپیان شوي دي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمنه سیمه ناګورنه قرباغ کې وضعیت نن لا هم ترنګلی و. په دې سیمه کې پرون د دواړو لورو ترمنځ درنې نښتې وشوې. بلخوا د ارمنستان ولسمشر ارمین سرکیسیان د هېواد ملي امنیت د خدماتو د ادارې مشر له دندې لرې کړ. نړیوال بانک وایي د اروپا او منځنۍ آسیا هغه هېوادونه چې اقتصاد یې د ودې په حال کې دی، له 2008 کال راهیسې له خپل تر ټولو سخت اقتصادي بحران سره د مخامخ کېدو په حال کې دي. او د 2000 کال د نوبل د ادبیاتو جایزه سکل مخکخ امریکایي شاعر لویس ګلوک وګټله.
مننه کوم احمد تکل. دوستانو سپورتي خبرونه بل اکرام الله اکرام څخه وره.
د سپورت ورځنۍ هنداره
تکل شوی چې د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالیو په لړ کې نن موچا یامو او اباسین اتسپیلو ډلې سره مخامخ شي. دا د روانو سیالیو د بی ګروپ د لومړی پړاو وروستۍ لوبه ده چې د کابل پر وخت د مازیګر په 4:20 پیلېږي. د دواړو لوبډلو لپاره د دې سیالۍ بریا د مخکې تګ کوم چانس ځکه نه برابروي چې د دې ګروپ دوه لوبډلې طوفان هریرود او سپین غر بازان وار له مخه نیمه پایلوبې ته وتلې دي. اخوا بیا د الف ګروپ د لومړی پړاو وروستۍ لوبه به سبا د هندوکش فقابانو او میوند اتلانو ترمنځ ترسره شي. په الف ګروپ کې شاهین اسمعي د و نمرو په لرلو سره د ګروپ په لومړي سر کې ځای لري او لوړاندې نیمه پایلوبې ته لاره پیدا کړي. د دې ګروپ دوهمه لوبډله سیمرغ البرز چې څلور نمبری لري او دریمه لوبډله بیا میوند اتلان دي. د فوټبال فدراسیون وایي ک میوند اتلان غواړي نیمه پایلوبې ته لاره وکړي، نو د سبا ورځې په لوبه کې باید د هندوکش وقابانو ته د وو ګولونو په توپیر ماتې ورکړي. په دې سره به نمبری له سیمرغ البرز لوبډلې زیاتې او د ګروپ دوهم ځای بخپل کړي او نیمه پایلوبې ته لاره پیدا کړي. د دې سیالیو د نیمه پایلوب پړاو د راتلونکي اونۍ د دوشنبه په ورځ پیلېږي. لومړی نیمه پایلوب د سپین غر بازانو او شاهین اسمعي لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. په کابل کې نن د والیبال جام سیالۍ پایل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د نشراتو مسول عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د کابل اته لوبډلې برخه لري. دی وایي د سیالۍ 15 ورځې دوام کوي چې په پایله کې به د کابل دولتي لوبډلې لپاره غوره لوبغاړي په نښه شي. د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې غلام حیدر او سروري او په دوهمه لوبه کې د نور رحمان ترخیل او عقاب بابا لوبډلې له یو بل سره مخ کیږي.
والیبال په افغانستان کې وګدا مخینه لري، خو لوغاری شکایت کوي چې په ورسته کې د ورزښت د حکومت پاملرنه کمه شوې ده. خو والیبال فدراسیون ویلي چې د مالی امکاناتو د کمښت لامل لستون سره مخ دي. او ټاکل شوی چې د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن سن رایزر حیدرآباد او کینګز 11 پنجاب لوبلې دی او بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته لاړ شي. دا لوبه په دوبۍ نړیوال کرکټ لوبغالي کې په سیمه ییز وخت د ماښام په 6:30 دقیقې پیلېږي. په دواړو لوبډلو کې افغان لوبغاړي لوبیږي. محمد نبی او راشد خان د حیدرآباد او مجیب زدران د پنجاب لوبډلې برخه ده. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې چنئی سپر کینګز لوبډلې ته د لس منډو په توپیر ماتې ورکړه. په دې لوبه کې کلکتې لوبډلې لومړی بیټنګ وکړه او په ټاکلو شلو اورونو کې یې د لسو لوبغاړو په سوځېدو مقابلې لوبډلې ته د 128 منډو هدف ورکړ، خو چنئی لوبډله ونه توانېده چې یاد هدف پوره کړي. د چنئی لوبغاړو په ټاکلو شلو اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو 125 منډې وکړې او دا سیالي د لسو منډو په توپیر وبایلله.
او زموږ د نن ورځې د دې خبرونې د اونیس پروګرامونه دي. اول به د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام او ورپسې کور کلی مهرمه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو، ستړي مشي. په کابل کې د یونیسف د دفتر په وینا د کورونا وایروس له وجې قرنټین او د خلکو ویره د دې سبب شوه چې د خوارځواکو ماشومانو شمیر زیات شي، او کوم چې له مخکې په سوی تغذي اخته و حالت نور هم د اندېښنې وړ شي. په همدې هکله مو په مشرقي زون کې د یونیسف د دفتر د تغذیې د برخې له مسؤول ډاکټر بسم الله عنایت سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو. په پایل کې درته وایي چې په افغانستان کې په کوم شمیر خلک هغه ته ډیر زیات اقتصادي فقر لاندې ژوند کوي.
بختانه چې وایم زموږ د ملک د ناخوالو د شتون له وجې غټه کتله وګړي فقر باندې اخته دي او د فقر د کرښې نه لاندې ژوند کوي، چې دا د روانو جنګونو خصوصا د 1940 کلونو جنګونو یوه زیږنده ده. دا چې کوم فیصدي خلک فقر بندی اخته اید، تازه سرویگانو د نړیوال بانک له خوا تر سره شوی ده خیلی چیز مونگ ده درنو هیوادوالو سده پاس 50 سالانه وگری ده فقر ده کرخی چخلان ده جوند کوی. البته ده فقر کرخز مونگ ده هیواد لپاره نسی تعریف شوی چه یو وگری پچلی رف ساتونو که ده آویا افغانیو څخه زیات عاید نه لري. دغه څخه کم عاید چې معادل دی یو ډالر کېږي، د دې څخه کم عاید لري، نو دا خپل فقر بیا مستقیما د ماشومانو په هغه باندې روغتیایي او تغذیه حالات باندې منفي اغیز لري.
له کورونا وروسته کله چې اولین جیل لپاره افغانستان ته کورونا راغله، د څومره د ماشومانو په تغذیه باندې منفي اثر وکړ؟
کورونا یو نړیواله وبا ده، د ژوند ټول اړخونه سخت متضرر کړي دي او منفي اغیزه د ژوند په ټول اړخونو باندې کړې ده، او د دې سره په څنګ کې د ماشومانو تغذیه حالت باندې هم منفي اغیزه لري.
بله،
د ارقامو د تحلیل پر بنا چې موږ د 2000 کال لپاره تقریبا 6,90,000 ماشومان په هدا فرضواکي باندې هدف ټاکل شوی چې موږ به د 2000 کال په جریان کې په درملنې پروګرام کې شامل وو، خو د مرقامو تحلیل اوس ښیي چې دغه رقم 1,80,000 حد ویل کېږي چې دا به 1,80,000 وي، چې دلته موږ 15% زیاتوالی وینو. البته د کورونایي شرایطو په جریان کې قرنټین رامنځته کېږي، په قرنټین کې د کورنیو دغه درآمد او کاروبار ټول په ټپه درېږي. کورنۍ په دې نه توانېږي چې خپلو ماشومانو ته متوازنه غذا تیار کړي. یو ډېره مهمه نقطه په دې کې د لاسرسي موضوع ده. هغه ماشومان چې په خوارځواکۍ باندې اخته دي هغه باید هفتهوار کلینیکونو ته لاړ شي، خپل هغه هفتهوار راشن واخلي، ولې د کورونا د یېرې له وجې نه کورنۍ ونه شو کولی چې مثلا خپل ماشومان کلینیک ته یوسي تر څو هغه د درملنې مواد ترلاسه کی. نو په شروع کې د دې هغه تاثیرات دا و چې مثلا ارقام موږ تحلیل کړي داخلي بستر مریضان هغه قرنطیني شرایطو کې 40% کموالی د خدماتو په عرضه کې رامنځته شوی او 10% په اوبدیسام ورته وایو، یعنی هغه مریضان چې هغه اختلافي نه وي او سراپا په شکل سره د راشن د اخیستو لپاره راځي په وږي کموالی راغلی. نو په اوږد مهال کې د دې تاثیرات دا ده چې موږ اوس د ارقامو تحلیل بیا چې کړی ده نو دا 10% موږ اضافه دغه د کیس لوډ زیات شوی ده. د هدف نه موږ د شدیدو خوارځواو کې ماشومان 10% زیاتوالی پکې راغلی ده د کورونا له وجې.
بله، که دره ته وایې چې وروسته له دې نه چې کورونا په افغانستان کې د سې څه ناڅه راکمه سوه، لغه اول شدت نه، دغه وخت بیا د ماشومانو تغذیې ته څومره پاملرنه وسوه که ونه سوه؟
د کورونا په جواب وین یو غبرګون چې د صحت مهم برخه جوړوي، د هغې په څنګ کې د صحت د ماشومانو د تغذیې لپاره هم کارونه وسول. البته زموږ په ټول کلینیکونو کې د تغذیې مشاورین شته چې د میندو سره تغذیې مشورې کوي، د هغو د قد و وزن اندازه کوي په منظم شکل سره او دغو ته عامه پوهاوی ورکوي، خصوصا میندو ته عامه پوهاوی ورکوي چې چیرته مثلا یوه مور په کرونا باندې اخته وي هغه ماشوم ته مثلا خصوصا د مور شیدې ورکړي کې ورنه کې کوم اړین غذایي مواد ورته ورکړي. نو بلې، د صحت یا د روغتیا د خدماتو په څنګ کې د تغذیې خدمات هم اړوند کلینیکونو کې د روانه د جریان لري.
د عامه روغتیا د وزارت په وینا د کرونا دوه موج را روان دی، په داسې یو حالت کې تاسو کورنۍ ته توصیه لرئ چې څه وکړي تر څو ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته نه سي، او له بلې خوا خپله یونیسف څه پروګرام لري؟
مننه. بیا هم دا ډېره مهمه پوښتنه ده، ځکه دوم موج پیشګویي شوې ده چې بیا هم روانه ده. رښتیا هم کورنۍ ته مهم پیغامونه دادی چې باید لکه څنګه چې د رسنیو له لارې او د نورو صحي مراکزو له لارې کورنۍ ته ویل کېږي چې اول باید حفظ الصحه مراعات شي، د دې سره په څنګ کې باید ماشومانو د تغذیې د ښه والي په خاطر باندې د مور شیدو ته ادامه ورکړل شي. هغه ماشومان چې هغه د مور په شیدو باندې تغذیه کېږي، هیڅکله باید که چېرته یوه مور مشکوکه وي یا هم کورونا لري، نو مهم پیغام ده چې باید هغو ته د مور شیدې ونه زیرول شي. البته کوم ماشومان چې هغه په خوارځواکۍ باندې اخته دي، د کورنۍ شرایطو کې هم باید هغوی کلینیکونو ته راوړي تر څو د هغوی هغه د دوو هفتو راشن د کلینیکونو له لارې د درملنې لپاره ورته ورکول کېږي، هغو ته مراجعه وکړي، هغه باید ونه درول شي. البته د کورنۍ یوه غټه یره دا وه چې ماشومان کلینیکونو ته نه بیایي ځکه د کورونا نه ویره وه، خو زموږ پیغام د عامه روغتیا د وزارت پیغام دا ده چې باید په داسې شرایطو کې هم ماشومان ضرورت لري چې باید کلینیکونو ته راوړل شي او خپل اړین توکي د دوی د درملنې لپاره واخلي.
د یونیسف پروګرام راته ونه ویل چې د کورونا د دویم موج راتلو سره څه امادګۍ نیولې تر څو ماشومانو ته دوی رسیدګي وکړي چې هغه دوی مرستې ته ضرورت لري؟
مننه. رښتیا هم امادګۍ موږ لرو، د عامه روغتیا د وزارت سره په څنګ کې د تغذیې کلستر او یونیسف په ټولو روغتیايي مراکزو کې زموږ د تغذیې پرسونل شته، هغوی ته ټرینینګونه ورکړل شوي دي چې کورنۍ شرایطو کې کوم مثلا کوم رقم دغه خدمات وړاندې کړي په کوم شکل سره، دا ټرینینګونه دایر شوي هم دي البته په جریان کې دي. بل مهم آمادګي دا ده چې موږ د کورونا د کووېډ 19 یا د کووېډ 19 په شرایطو کې د تغذیې لپاره خاص ګایډلاینونه د عامه روغتیا وزارت لخوا نهایي شوي دي او هغه تکثیر شوي دي ټولو کلینیکونو ته لیږل شوي دي. مهم خبره بل دا ده چې موږ د بیړنیو حالاتو د جواب ویني لپاره د موبایل یا سیار ټیمونه لرو چې په هغو کې هم د تغذیې پرسونل شته او د تغذیې خدمات د هغو له لارې وړاندې کېږي. البته په هغو لرو پرتو منطقو کې چې هغه هلته د زمي په جریان کې د لارو د بندېدو امکانات وي، موږ په ولسوالیو کلینیکونو کې د وینټرایزیشن پلان په نامه چې د ژمنۍ پلان ورته وایي، د هغو د پلان له مخې هغو کلینیکونو ته د شپږو میاشتو سپلای کړې ده چې خدای مکړه که چې مثلا شرایط سختېږي، لارې بندې وي، نو موږ به هلته د ماشومانو د درملنې لپاره کافی سپلای لرو. علاوه دې زمونږ د عامه پوهاوی د برخې چې په کې د تغذیې خدمات او عامه پوهاوی پیغامونه هم شته، دا پلانونه هم روان دي ټولنې او د وګړو د عامه پوهاوی د لوړولو لپاره په نامه د کمیونټي انګیجمنټ یا د ټولنې د ښکېلولو برنامې دي چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي، خصوصا د حفظ صحې په رابطه، ورسره په څنګ کې د ماشومانو د تغذیې په رابطه چې د مور په شیدو باندې تغذیه شي او د مور شیدې په هر شرایطو کې باید ورته ورکړل شي هغه ونه درول.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي اوسئ.
سلامت اوسئ.
قدر من اردونکو دا و د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پرزه کې چی است الله ممال او ملګری
کور کلای
نن سبای چې علي مهم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
سلامونه درنو دوستانو، ز وګم جبر خلیم او د کور کلی د خبرونه چې مریم توخی جوړ کړی تاسو ته وړاندې کوم. آیا تاسو هم د منی په موسم کې خوراکي توکي وچوي؟ ولی ځینې خلک د منی په موسم کې خوراکي توکي وچوي او وچوي خوراکي توکي کوم زیانونه لزانه سره درلودلای شي؟ نن هم دا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې له یو ډاکټر سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته ورشي.
قدر من دوستانو، په افغانستان کې د منی پر رسیدلو سره اکثره کورنۍ کوښښ کوي چې د ژمي لپاره ځینې خوراکي توکي وچکړي، چې دا کار په کورنیو کې له پخوا راهیسې دوام لري. ځینې خلک د اړتیا له مخې په اوړي کې خوراکي توکي وچوي، ځکه په اوړي کې د ژمي په پرتله د خوراکي توکو بیه ټیټه وي. داسې کورنۍ هم شته چې دغه کار یې یو دود ګرځېدلی دی او هر کال د اوړي په موسم کې خوراکي توکي وچوي، او ځینې کورنۍ بیا د خوند او هوس له مخې د ژمي لپاره تیاری نیسي. د کابل ولایت اوسیدونکي حمیده وایي چې دوی د پخوا راهیسې د اوړي په موسم کې خوراکي توکي وچوي.
پخوا خو مو مچال اوسې مچه اوس هم شی چې په ژمی دوبی کې پیدا کېږي په ژمی کې بیا لږ شي، په دې خاطر یې وچوو چې ژمی ډېر خوند کوي. هلته واورې اوري، موږ به یا د وچ غوښه پخ کړي یا وچ بانجان یا د شفتاله، ډېر خوند کوي په هغه وخت کې چې سړی دا وچ شیان مجبوریت اقتصاد لامل مجبور ہے دا وقت اوچ کو پجمے کی بیا دچ نہ پیدا کی کپا دام سے ڈیر قیمت ہے چونکہ نشے خستلائے پدے خاطر بندی دا اوچ تیار پکور کی آگا پخوی خپل اوراز شپه پتیرو خو بانجان وچو، پیاز وچو، مرچ وچو، مثلا رومی بانجان وچو، گندنا، پالک دا وچو په دوبه کې بیا په ژمه کې ترې استفاده کوو.
نو موږ زیاتوي سره لدی چې د خوراکي توکو وچول ډیر ستونزمن کار دی، خو د مجبوریت په اساس خلک د هر څه زغمي تر څو په ژمه کې یو څه ولري. بل خو د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو احمد ګلوای چې دوی خوراکي توکي ډیر نه وچوي خو غوخه د خوان لپاره وچوي.
مو یو زوړ باغ درلودا، سرت مو په خانه‌ای میوه لکه توتان او زردالو درلودل، بیا زردالو مو وچکړی دي، دغه مو کشته جوړ کړي او توتان مو وچکړی دي، بیا په ژمي کې به سم خرڅول او سبم نش جان کول. لاندې مو کړای دي، لاندې زما خپل ډیر خوخیږي، باوجود چې مو د شان وچکړی نه دي، اما نش جان کړیم دي د خلکو سره کیفیت تغییر لري. هغه شان چې موږ تازه نوش جان کوو، دغه د ویټامینو د نگانه هغه د کیفیت د نگانه د خوند او مزه د نگانه یو اړخ تدی او هغه چې وچ دی هغه بل اړخ تدی.
نو موږ زیاته وی چې دوی ځینې میوه هم وچوي خو په تیز لمر کې نه بلکې په سیوري کې لکه انګور د ممیز په خاطر آلو بخارا او داسې نور. همدارنګه د پکتیا ولایت اوسیدونکو خالد وزیری وای چې اکثر خلک ځکه په اوړي کې خوراکي توکي وچوي چې په ژمي کې قیمتونه لوړیږي او دا د اقتصاد په لاره کورنۍ سره مرسته کوي ترڅو په ژمي کې چې هر څه ګرانیږي یو څه د خوراکي توکو زیرمه ولري.
سادی ګټ لري نو دا په ژمي کې مثال هغه شای نه پیدا کیږي نو دا ارزانه تمامیږي. سادی بل د لحاظه کورنۍ ته ډیره ګټه رسوي. مثلا بانجان رومي ده، تور بانجان دي، آتا پیاز دي، غوښه ده، دا ټول وچیږي د خلکو وچوي. دا موږ تاسو دود او رواج دارانه او کلتور ده چې دا بیا په ژمي کې دا شای نه پیدا کیږي. قیمت یې نو دې په خاطر موږ په ډیره ارزانه بیه مخسی، لیکن په ژمي کې هغه شان ټول لوړیږي، قیمتونه جګیږي، نو د اقتصادي پلاوه ډیره ګټه کوي. میلمه راځي مثال خلک د روب نه استفاده کوي، مګم د روب نه دا خپل وچ بانجان هم صحی دي، هم مزهدار وي، او همدغسې پیاز بیخي ورکیږي په ژمي کې. یو مانی څو تور روپۍ ته رسیږي، لیکن په هغه وخت کې چې پیاز راوځي هلته ډیر ارزانه وي. نو دې په خاطر په ژمي کې موږ ته ډیر اقتصادي غلاري ګټې لري.
د لوګر ولایت اوسیدونکو خطاب وایي چې اوس خو ژوند ډیر اسانه شوی ځکه لارې خلاصې دي او د ټکنالوژۍ د پرمختګ سره د ژمي په موسم کې هم تازه سابه او نور خوراکي توکي پیدا کیږي. د پخوا په پرتله ورښتونه هم دومره زیات نه دي، نو تاکید په دې کوي چې که د وچو خوراکي توکو پر ځای له تازه خوراکي توکو ګټه پورته شي دا به ښه وي.
پخوا خو داسې اوس لارې به باندې واورې به ډېرې وي، اقتصادي ستونزې د خلکو ډېرې وي، او دا لکه ګندانه، پیاز، رومي، مرچ، دا شیان به یې وچول، هغه به یې په بامو واچول یا به یې په پټۍ وچول. ګرد و غبار ممکن هسه یعنی صحت له لحاظ هم ښه نه و. اوس خو پزل د خدای د لیو ولایت بل ولایت واردات لرو، صادرات لرو، نو را یخسته مثلا د موټر انتقال هغه وخت ډېر کم و. اوس موټر راوړي مثلا په بازارو کې اوس ګرځي، په کلو کې ګرځي، اوس له څنګه چې له مخکې له وچو نه ګټه اخیسته اوس باید چې له دې تازه ونه، ځکه چې همې ویټامین پوره وي پکې ډېر وي، هم د صحي لحاظه کوي، باید سره له تازه ونه استفاده وکړي. پخوا نه تر اوسه ډېر ژوند اسانه سوی پزل د خدای ده.
همداراز د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي منیجه براته دا وایي چې دوی په کومه طریقه ځینې خوراکي توکي وچوي.
غوښه چې کله موږ وچوو دا راواخلو، ټوټه ټوټه یې کړو او پکې سوري وکړو، په چړې باندې مالګه په اور باندې وهو، بیا تکای او لرګی ورته راواخلو، په هغه کې داخلوو، فاصله په منځ کې پرېږدو او چیرته د ورځې لخوا یې لمر ته ایږدو. هغې نه بیا یوه تکه ته وهو، جالۍ، خاورې، ګرد او دا شیان یا غومبسې دا شیان ور باندې کېننی. له هغې وروسته کله چې غوښه وچه شوله تقریبا لس پنځلس یا شلو ورځو کې، کله چې غوښه وچه شوله بیا تکایي خلطه ورته ګنډو، بیا راواخلو، په تکایي خلطه کې اچوو، چیرته لوړ ځای کې راځړو. هر کله مو چې استفاده ترې کوله بیا راخلو، په جوش اوبو یې خیشتو د نیم ساعت لپاره یا شلو دقیقو لپاره، وروسته راغې بیا او کشو په اوبو باندې او دیګ بخار کړو. بخار ورک بانجان او بانجان رومي په دې طریقه چې بانجان رومي کله چې موږ وچو اخلو، یې مینځو، یې پاک صفا او بیا په چړې باندې میده کوو، دوه قاشه یا څلور قاشه یې کوو. له هغې وروسته پاک اتکا په صفا باندې یا داس ځای کې چې لمر وي هغه هلته ورته اورو او بانجان رومي ور باندې ږدو.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر منو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړه او د عام خلکو نظرونه لرو چی او ریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
زپر خان ده شکرداری ولسوالی دا خوراکی شیان چې زو کوچی مې مونږه ته خدي بده باندې مونږ ته خدي مونږه اطراب کې وسیګو اطراب کې وسیګو یو ملما در باندې لګیږي او ملما تراسي ورو راخدي قدر وړي او تاته یو ساسر یو شیدین واورې خامخات و چې غوخه سره پرته نه راخره دې ملما قدر مو سیار شي وسی
مهمانو نرولی دا شکردرې لسوالی تازه خوراک شای چې ورسیږي لږه نه زیاته ښه خبره نسته، خو چې بیا نه رسیږي بیا مجبور مکلف یې چې هغه ته وچ کې میلمه ته راخیسته چې تیار شی بس نه ته ضرورت یې نه ته تکلیف یې. زما نوم نور رحمان دی یویشتم حوزې مربوط اوسېږم. ما په نظر خو زه خو وایم اوس چې د ټکنالوژي هم مخکې رسېدی، زراعت هم ډېر زیات دی، تازه میوې خو ښه پریمانه رسېږي، تازه خوراکونه سبزیان هم ښې ډېرې دي، بار ملکونو نه هم راځي، داخل کې مار موسم باندې اوس تازه سبزي پیدا کېږي. چې وخت پیدا کېږي ضرورت دې ته نشته چې اوس نه سړی استفاده وکړي.
ګرانو دوستانو، دا چې وچوي خوراکي توکي د طبابت له اړخه صحي دي که څنګه، وچوي خوراکي توکي د انسان وجود ته کوم زیانونه لري، او که د اړتیا له مخې خوراکي توکي وچیږي نو په کومه طریقه باید وچی، دا پوښتنې به د داخله ناروغي یو متخصص ډاکټر بلوڅه جاوید راته ځواب کړي.
زیاتره په منی کې، خصوصا په دغه موسم کې، کورنۍ خوراکي توکي وچوي، آیا دا د صحیح د اړخه به صحیح وي کنه؟
صحیح نظر طبیعي ده چې خپل مشکلات لري، چون هر شی چې ما خپل طبیعي حالت نه بیرون وزي طبیعي ده خپل مشکلات لري. اصلا کله استفاده د دې مواد شیانو خپل خاصیت مار په مقابل کې، اور په مقابل کې، دیوګي په مقابل کې لاس ورکوي، په یو میکانیزم تخریب د بعضو مواد کېږي، یا په غوښه کې یا په ترکاریو کې کیفیت چې سړی د تازه او الله سره وړي له وچو نه نشي راوستی، هغه په حساب خپل مضرات او تاثیرات لري.
ځینې وخت خلک وایي چې وچه غوښه یعنی هیڅ ګټه نه لري، څوک یې وچه کې بیا یې وخوري او حتی د ناروغۍ سبب ګرځي. د کوم ناروغۍ سبب به وګرځي ډاکټر صاحب؟
مننه، دا خو لږ تحقیقات هم په دې مسله کې شوي، تاسو پورې په انسانانو کې ثابت شوی نه ده. خو کوم تحقیقات چې فرضاً په موږکو باندې، په نورو حیواناتو باندې شوي، استفاده د بعض موادو چې مرګ ته وچ شوي بیا هغې موږو ته ورکوي سبب تغییرات شوي. اصلا خپل غوخه چې وچیږي مضر نه ده کنه، خپل حکم شان چې بده کې مصرفي فرضاً ډیر مقدار زیات مالګه استفاده کیږي وچول لپاره، چې د خپل موجودیت د مالګي او جذب دغه په غوخه کې هم متاسفانه اکثرا په همدې شکل خوړل کیږي. پلوار مالګه سبب د بعض تغییرات په وجود کې راځي، په معده کې یا ته خود سی سبب سرطان او د کلمو کېږي. بل استفاده د وچه غوښه خو طبیعي ده، چې موږ تاسو دلته اکثرا د وړو مالو غوښه وچو چې هغه ډیر شحم لري، سبب د جیک فشار، سبب د قلبي تکلیفو، سبب د چاغي او شکر او همدې ترتیب د نورو مسایلو سبب ګرځي. یعنی یوازې خپل وچوالی د غوښې نه، بلکې استفاده د مالګه او نور شان د ترکیب کې استفاده کېږي، هغه وجود ته ضرر لري.
دغه د خوراکي مواد چې وچیږي په ټوله کې دا به ګټې هم لري وجود ته کنه؟
والا نه، چون خوراکي مواد باید تازه په تازه مصرف شي. په دې چې ما مخکې ویلې، ډیره برخه خصوصا تازه میوه کې چې موږ ضرورت لري ویتامین سي، دا د مر په واسطه له منځه ځي. او بعض وختونه موږ برالی وچولو نور شان مصرف هم لږ مواد، هغه خدا نایتریت او دا شان په ترکیب کې هغه خپل اصل شی له منځه وړي، سبب د تخریب د شی د مورد نظر ګرځي، هغه وجود ته زراده.
اوس کدا کورنۍ غواړي دغه وچ کی، نو په کوم طریقې وچ کی اقلا صحیح خوبي؟
او ګټي خو سهولتونه زیات سی په هر چیرته برق او یخچال دغه خو تاکید په دې سوای چې لیدې چې وچ سی خدای چې منجمد یا فریز سی، کاو چوي یا منجو دوي، اول باید دغه میوه د یا ترکدی را شي خاول په ګرم او بو کې ومینځي، حداقل 15 ته 10 دقیقې پورې په بو کې کېدي. بعد دغه کدا شي چې وړي کېدلې، باید داس یو چاړه یا چاقو یا شی باندې هغه چې ډیر تیزی چې ډیر مغه شي تخریب نکی، هغه باندې هغه کوي. بعد لغه کواړی چې په مار کې مغه کوي، ډیر تیز مرنی، او بهتره ده چې له مار نه چې بیا منجمد سی یا فریزر کې خودل سی، هغه بیا لکه کیفیت بهتره ده نظر.
درمنو اوریدونکو، آیا تاسو هم د ژمی لپاره خوراکي توکي وچوي که څنګه؟ نو خپل نظریات را سره شریک کړئ. د پوسټ باکس شمیره مو ده 4410. تر بیا ښه وخت ولرئ.
دلو دینو اخلو هوشم ہمارا باپ دادی زکو دام باد ساقی و من خراب دادی دادا گھومی پیالے بنتے نشے پر کی مستے دادا دادا گومی پیالے بنگ دے چ نشے پر کی مستی دے دادا گومی نغمے شرنگ دے چ شاباش پر کی نتی دے دادا گومی نغمے شرنگ دے چ شاباش پر کی نتی دے شاخ بازے سنغ مائم تم سازے ذرا باپ تمی شاخ بازے سنغ مائم تم سازے سم خامیم تم سوریے ز آہنگ تمی آوازے سنغ مائے تمی شمع سلمبائے دجی شمع ز پتنگ تمی پروازے سلمبائے دجی شمع ز پتنگ تمی پروازے ز مجنون تمی جنونیے ز محل تمی ممتازے ز مجنون تمی جنونیے ز محل تمی ممتازے دادا گومی پیالے بندے چ نشے پر کی مستی جی دادا گومی پیالے بندے چ نشے پر کی مستی جی دادا گومی نغمے